سلامونه او ستړي مسې وخت د ماسوشن درې بجې شوې نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اگست 14 نیټه ده د مشالې روپ یو بلګړې کې مو زه عبدالحی کاکړ او ملیحا امیرزاده هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست په دې ګړې کې د پاکستان خیبر پښتونخوا افغانستان او شام پاړه باندې د شام پاړه یو شمېر رپورټونه او سره ځینې څېړنې هم لرو په دوه نیمای کې د ټوپو ټکالو نوچ پروګرام پام کوه وړاندې کوو خو پیل به له خبرونو وکړو ملیحا امیرزاده وړاندې کوو
السلام علیکم ټټول اول په مخړه د خبرونو سټکو ته پاکستان وای په افغانستان کې د امن لپاره بخ په لحاظ جاری ساتي په پاکستان کې پوځي عدالت په پیښور سکول بریټ کې ککړو شپږو مشکوک کسانو ته د مرګ سزا ورولې او امریکا وای په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په یو روسي بریټ کې د کیمیاوي وسلو کارولو په اړه پلټنې کوي تفصیل پاکستان ویلی په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي د پاکستان بارنو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل دا خبره د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز له کابل اسلام آباد ته ورغلي لوړ پوړي پلاوي ته کړې د افغان پلاوي مشري د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوله چې پکې د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د افغان ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل هم شامل وو بیان وای په خبرو کې سرتاج عزیز یو ځل بیا په کابل کې وروستي بریدونه وغندل او افغان چارواکو ته ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ ختمولو لپاره ګډې هڅې وکړي په پاکستان کې یو پوځي عدالت د پیښور پر سکول په بریټ کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر قید سزا ورولې تېر ماښام د پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي تر مقدمې وروسته پوځي عدالت حضرت علي منیب الرحمن سبیل چې د یحیی په نوم هم پیژندل کېږي مولوي عبدالسلام تاج محمد او عتیق الرحمن ته د پیښور آرمي پبلک سکول په بریټ کې د ککړتیا او نورو بریدونو په تور د مرګ او کفایت الله چې د کیف کاری په نوم هم پیژندل کېږي ته د عمر قید سزاګانې واورولې د کراچۍ په سفوره چورنګیا کې د رینجرز واک پر ګاډي په پمی بریټ کې ککړ محمد فرحان چې د اجاز قادری په نوم پیژندل کېږي ته مرګ سزا ورول شوی بیان وایي د پوځ مشر جنرال لاهي شریف د ملکی وګړو ته د سزاګانو اورولو منځوري ورکړې بیان زیاتوي دا کسان د سزاګانو پر ضد اپیل دایرول شي د پاکستان صدر ممنون حسین وای د ترهګرۍ پر ضد جنگ به تر هغې جاري وي تر څو چې ټول وسلوال له منځه نه وي تللي دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کنوینشن سینټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستوره کې وکړه نوموړي ویل دا وخت د پاکستان ټول ولس په ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره یو موټی دی
پاکستان د یو اوږدې مودې راسې په حالت جنگ کې دی یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړی دی نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینې غیر ملکی مفاداتو لپاره کار کوونکو د ملک د ځینې علاقو امن خراب کړی دی خو د دې ملک خلک ډیر بهادر دي په دې کې د ټولو لویه قرباني د پیښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړې ده چې د بېرحمه ترهګرې ښکار شو خو دا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی
بلخوان موړی پر ټلویزیونی وینا کې گاونډي هیواد هند ته د کشمیر په مسله د دواړه خیزو خبرو اترو وړاندیز کړی دی دا په داسې حال کې ده چې په امنیتي او بارنو چارو کې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د اگست په 23 نیټه هند ته سفر کوي خبرونه له مشال ریډیو نوره د القاعده وسوالې ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د خپلې ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی د اعلان زواهری په ویب پاڼه په خپور شوي یو غږیز پیغام کې کړی د نوموړي په اړه فکر کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په سیمه کې پناه اخیستې په سمدستي ډول د الزواهری د غږیز پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی نوموړي د خپلې وفادارۍ اعلان په داسې مهال کړی چې د طالبانو ځینې ډلې له ملا منصوره بېلې شوي دي او د اسلامي دولت وسوالې ډلې عربو مشرانو سره وفاداری اعلان کړي امریکا د دې پلټنه کوي چې آیا د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کور ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیایي وسلې کارولې دي او که څنګه دا لومړۍ نښې نښانې دي چې ښایي دې وسلوالې ډلې تر بندیز لاندې کیمیایي وسلې ترلاسه کړې وي وال سټریټ جرنل تېر ماښام د لوړ پوړو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي چې ورسره باوري معلوماتي چې په یو روسي کیمیایي برید کې د شړشمو ګیس په نوم وسله کارول شوې ده د شړشمو په ګیس کې د سلفر مرکبات شامل وي ورځپاڼه وایي ښایي اسلامي دولت ډلې دا ګیس له شامه ترلاسه کړې وي په 2013 کال کې شامی حکومت منله چې د دې ګیس لوی مقدار لري د رسمانې په خبره دا هم ممکنه ده چې وسوالې ډلې دا ګیس له عراق ترلاسه کړي وي د شام د اپوزیشن ډلې مشر وایي روس ته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي. د شام د قومي اتلاف مشر خالد خوجا نن دا خبرې په ماسکو کې وکړې. تر دې یو ورځ مخکې نوموړي د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سره لیدلی و. خوجا وویل روسي مشرتابه د اسد تر شا نه ده ولاړه، خو د شام سیمه ایز ثبات ته خوندي ساتلو او هیواد د تباهۍ نه د بچ ساتلو په ضرورت یې توجه ده. کتونکي وایي دا نه ده واضحه چې آیا د خوجا بیان د روس په دریځ کې د بدلون طرف ته اشاره کوي او دا یوازې د شام په شخړه کې د منځګړتوب په مقصد د ماسکو د هڅو څرګندونه کوي. په یونان کې د پارلمان غړو تېره شپه په یوه غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ. د 50 بلین یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي. وزیر اعظم الیکسیس سیپراس په خپل کینلاسی ګون اس سیریزا پارټي کې د سختدریزو لخوا تر تنقید لاندې راغلی دی چې د پور ورکوونکو له غوښتنو سره سم یې د کفایشواري ګامونه متعارف کړل. دغه غړو د قانوني مسودې خلاف ووټ ورکړ. دغه اختلاف د وزیر اعظم ګوند د تقسیمولو په وړاندې یو ګواښ او تر وخت مخکې د انتخاباتو سبب کېدی شي. د اګست په 14 نیټه د موافقې جاج اخیستلو لپاره په برسلز کې د یوروزون د مالیې د وزیرانو د ناستې نه 2 ګڼې مخکې باید د مرستو د پیکیج په هکله د تړون پر مسودې ووټ ورکړل شوی وي. د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری خپل روسی سیالسرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بیلتون پالو بریدونو پر زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلې. د امریکا بارنو چارو وزارت بیان 13 ورځ په یو بیان کې ویلي کری ټینګار وکړ چې سمدستي د اوربند عملي شي. یوکرین وایي د هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون پالو سره په درنو نښتو کې د دوی 2 سرتېري وژل شوي دي. دواړو خواوو په فروری کې په منځ کې اوربند اعلان کړی و. بیان وایي کری د جولای په پای کې د ایران د القدس واک مشر قاسم سلیمانی ماسکو ته په سفر هم اندېښنه وښوده. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه درته ملیحا میرزاده وړاندې کړل. په دې کړی کې دا رپورټونه لرو. پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د هڅو د کې مرسته جاري ساتلو هوډ څرګند کړی. د افغان ولسمشر اشرف غني پر اسلام آباد د نیوکو وروسته د دې هیواد غبرګون څنګه دی؟
ثبوت وی او که نه وي ګوتو درې پاکستان ته نیولی چې تاسو له علاقه ده څرنګېزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی.
د القاعده مشر ایمان الزواهری د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور سره ملګرتیا اعلان کړې ده. دا څومره ارزښت لري؟
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول دپاره خپل ځان دپاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لوی پیمانې باندې څه دغه وکړي.
او په دوه منیمای کې د ټوکو ټقالو نیس پروګرام پام کوه وړاندې کوو.
السلام علیکم ګران او خپل سباون ته ګوته په غاغ حیران او پریشان او اوریدونکو دا رادیو کمال دی او زم ګورګین جمال.
او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل رپورت. پاکستان وایي د افغانستان امنیت لپاره به ډېری جدي هڅې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تېر ماښام په یو بیان کې ویلي د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز تېره ورځ له کابله له ورغلي پلاوي سره په خبرو کې وویل اسلام آباد د سولې خبرو په ترڅ کې هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. سرتاج عزیز په خپلو خبرو کې په افغانستان کې وروستي بریدونه وغندل. بیا زیاتوي د افغانستان لخوا چې په ورغلي پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني د دفاع سرپرست وزیر معصوم سرنګزی او د امنیت مشر رحمت الله نبیل شامل ول. تفصیل شبیر احمد شبر راکوي.
پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. دا ژمنې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز تېره ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني په مشرۍ پلاوي ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوي دي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړې. په اعلامیه کې څرګنده شوې ده چې دواړو لوریو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د دوه اړخیزو اړیکو او په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې چې لومړی دورې د جولای په 10 اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته وځنډېدې. پاکستاني رسنۍ د افغانستان د پلاوي د مشر صلاح الدین رباني په وینا وایي چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. پاکستاني رسنۍ د سرتاج عزیز په وینا خبر ورکوي وي چې پاکستان له افغانستان سره د شو اړیکو غوښتونکی دی او یو ځل بیا خپله ژمنه تکراروي چې د ټولو هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره به له افغان لوري سره همکاري وکړي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه باید پر یو بل باور او اعتماد وکړي. سرتاج عزیز د پاکستاني اژانسونو په وینا په افغانستان کې وروستۍ تروریستي پیښې وغندلې او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د سر اعظم نواز شریف سلاکار وویل چې د دغو تروریستي هڅو د ریښو د له منځه وړلو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا شته.
د احمد شبر په رپورټ کې مو اوریدل چې پاکستان وایي په پوره قوت به د افغانستان امنیت او هلته د سولې بهیر په اړه هڅې کوي. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له کابله د ورغوي پلاوي ترمنځ پرونی خبرې په اغیزمنې زیاتې سي او کنه. پر دې موضوع په مسایل په امریکا کې د سیاسي چارو له پوه ډاکټر محمد قیصر خبرې کړې دي او له هغې پوښتنه کړې ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې پرونی خبرو ته څنګه ګوري او څنګه تعبیروي.
اوس موجوده حالت داسې دي چې زمان دغه دا چې ثبوت وي او که نه وي ګوت هغې پاکستان ته نیولی چې تاسو له اړخه دا شرنګیزي کېږي. نو پاکستان یو ډیفنس پوزیشن اختیار کړی دی. یو خو اوورال په دې ډاکټر صاحب غنی چې کوم تقریر و هغې نه پس پاکستان څخه خاص دې باندې کامنټس نه دي کړي. بیا په دې ملاقات کې هم داسې ښکاري چې پاکستان دا ویلي چې موږ به د تحقیقات کوو چې تاسو کوم چارج زده کوئ. نو دا داسې یو کمزوری پوزیشن هغې خبره کوي. زما خیال دی چې څومکې ډاکټر صاحب غنی په جهر ورغلی دی نو پاکستان سره دا غم دی چې انټرنیشنلی ډیپلوماټیک اوازونه نور به هم پورته کېږي د افغانستان په حمایت کې.
ډاکټر محمد تقی صاحب تاسو د ډیپلوماټیک فشار خبره وکړه. آیا تاسو دا ګڼئ چې نړیوال ټولنه او بالخصوص امریکا به پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې په پوره اخلاص مرسته وکړي او که څنګه؟
زما خپل مضمون کې دا ذکر شته د سټیټ ډیپارټمنټ بیان مارک ټونر غالباً په دې بیان ورکړو نو هغه افغانستان ته پکار دی چې پاکستان سره ارجنټلی یو ځای شي او دا خبرې ترې وکړي. نو باید چې هغه هم لږ غور وکړي چې اخر دا دیارلس څوارلس کاله دا جنگ کېږي او امریکا ته هم معلومات وو 2011 کې لیان پنیټا دا زرداری صاحب سره دا خبره کوي چې موږ ته داسې اطلاعات دي چې ملا عمر په کراچی کې د هسپتال کې دی پلان یې دی. نو هغې ولې پاکستان باندې دا فشار پورته نه کړل؟ نو د هغې انټرسټ پرایورټیز جدا وو چې کوم د کابل یا د افغانستان یا د افغانستان د خلکو د افغانانو چې کوم پرایورټیز دي هغه نه د امریکن سټیټ ډیپارټمنټ خصوصا د هغې پرایورټیز ډېر بدل دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15316 15315 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
د پاکستان فوج وایي یو پوځي عدالت د پېښور سکول برید په تړاو شپږو کسانو ته د مرګ او یو کس د عمر قید سزا اورولې. آی اس پی آر وایي د پوځ مشر جنرال لای شریف ته سزاګانو منظور ورکړې ده. له دې سره په کراچۍ کې پر امنیتي سرتیرو په بمې برید کې ککړ کس ته هم د مرګ سزا اورول شوې. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسخوتن د پاکستان پوز د مطبوعاتو سانګې یا آی اس پی آر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې د آرمی پبلک سکول پیښور او سفوره چورنګې کراچۍ پیښو کې ککړ و ملزمانو ته د پوزي عدالتونو لخوا د مرګ سزا وورول شو. د دې ترڅنګ یو ملزم ته عمر قید ورکړې شو او پوزي مشر جنرال راحیل شریف په دغه ټولو سزاګانو دستخط وکړو. خبر پاڼه زیاتوي چې دا ټول ملزمان د ترهګرۍ، بم چاودنو او دغه رنګ نورو لویو جرمونو کې ککړ وو. خبر پاڼې تر مخه د مقدمو اوریدنې دوران ټولې قانوني تقاضې پوره کړې شوې دي او ملزمانو ته د خپلې صفایې موقع او وکیلان ورکړې شوي وو او اوس هم ټولو ملزمانو سره حق شته چې د فیصلې په ضد پوځي عدالت کې اپیل وکړي. سزا شوي ملزمانو کې حضرت علي، مجیب الرحمن عرف علي، سبیل عرف یحیی، مولوی عبدالسلام، تاج محمد عرف رضوان، عتیق الرحمن عرف عثمان او محمد فرحان عرف عباس د پېښور آرمی پبلک سکول پېښه کې کړ دی. دارنګ یو ملزم کفایت الله عرف کیف کاری ته د عمر قید سزا اورول شوې ده. د دفاعي چارو کارپوهان د پوځي عدالتونو لخوا ورکړې شوې سزاګانو ته څنګه ګوري؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پوست پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند وی چې د سزا او جزا په قانون عمل نه کېدو په وجه حالات ډیر خراب شوې دي.
وسوال قوتونو دا پرسپشن په خلکو کې جوړ کړی دی چې یاره موږ کوم نیولې شو ام موږ ته سزا نشي ملاوي دی چې زما منگا روستا چکر قوتونه دی اغا دیر مضبوط تی نو دا دا پاکستان قانون که دیر لوی سقم دی دیر کمزوری دا پکی او دا دی کمزوری نه خلق ناجایز فیده وشه تای او دا دغا ناجایز و فیده و دا وچه دولو لار بندولو دا پارا فیده یو پیغام دی چه پده ستا بانده ورکره کیگی
دا آی اس پی آر تر مخا سزا شوی ملزمان دا خپل سزا پزید اپیل کولی شی پا دغا علا مشال ریڈیو د قانونی چارو د کارپو او بشری حقوقو د پاره کارکونکي وکیل شابودین خټک نه تپوسو کو نو دوی باید چې اپیلټ کورټ د مقدمه بیا د سره اوریدنه وکړي
دا بالکل انشور کول پکار دی چې د فوجي عدالتونو نه چې کوم خلک سزا کیږي اپیلټ عدالتونو چې دوی کم دي هغه د هغه لاندنی عدالت باندې صرف مهر نه لګوي چې برداشته شوي دي ټیک شوي دي بلکې پکار دادا چې داسې اپیلټ عدالتونه جوړ کړل شي چې په هغې کې خلکو ته فیر ټرایل او فیر فیصله ملاو شي دغه یو اصول بالکل اصل او بنیادی اصول دی چې ګناګار ته سزا ورکول پکار دي بې ګناه چې کم دی هغه پرېښودل پکار دي
د یادونه ده چې پروس کال شپاړسم دسمبر باندې د پېښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروستو د پاکستان پارلیمان د پوځي عدالتونو د جوړښت لپاره آئین کې یوویشتم ترمیم وکړو د کوم په ضد چې د سپریم کورټ بار او ځینې نورو وکیلانو او د بشري حقونو تنظیمونو سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی و خو دې وروستیو کې د سپریم کورټ اوللسنی فل بینچ د اورېدنې وروستو دغه ټول درخواستونه مسترد کړه او د پوځي عدالتونو جوړښت یې قانوني او آئینی وګرځولو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په ریپورت کې مو اوریدل چې په پاکستان کې پوځي عدالتونو اووه کسانو ته د مرګ او یوه ته د عمر قید سزا اورولې. په داسې حال کې چې څو ورځې مخکې سپریم کورټ د پوځي عدالتونو قانونیت په اړه پرېکړه کړې وه، د دې سزاګانو اورول څه اهمیت لري؟ دا پوښتنه په امیر صاحب په پېښور کې د قانوني چارو له پوه عبداللطیف اپریدي څخه کړې ده.
پاکستان لوړ عدالت سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کے کم فائن کی ترمیم شو او دا دغه اختیار دی دا جو کرشو غیر قانونی وګرځول او ویل چې دا پاکستان په دستور کې کم یې وشتم بدلون یا ترمیم راغلی دی هغه ټیک دی او پارلیمنت حق لري چې دغه کې
لالا تاسو دا د آئین خبره وکړه کنه. د پاکستان یوې بلې نومیالی وکیلې عاصمې جهانگیر د دغه یوویشتم ترمیم او پوځي عدالتونو جوړېدو پر ضد درخواست جمع کړی او بیا سپریم کورټ وویل چې دا قانوني دي دا عدالتونه جوړېدل. اوس تاسو څه فکر کوئ دا د سپریم کورټ فیصله چې ده د دې پر ضد آیا بل درخواست دایریدای شي چې دا چې دي دا د بشري انساني حقونو معامله ده یا د آئین چې دی هغه زیات مقدم دی د سپریم کورټ د فیصلې نه څنګه صورت حال دی؟
سپریم کورٹ ہم دغه فیصله کړی دا چې پارلیمان دا حق لري او دا حق پارلیمان ته په آئین کې خپل ورکړی شوی دی چې هغه وغواړي نو په آئین کې بدلون راوستلی شي. چې اوس د سپریم کورٹ دغه فیصله راغله د دې نه بعد فوجي عدالتونه چې دي دا هغوی فیصلې قانوني شوې. البته سپریم کورٹ او های کورټ ځان ته یو اختیار دا وساتلو چې په دې باندې به دا جوډیشل ریویو یا د عدالتي نظرثانۍ اختیار دی
سپریم
کورٹ
ہائی
کورٹ سے تبصرے
د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری په یو ژغیز پیغام کې د افغان طالبانو له نوي مشر ملا اختر منصور سره د وفاداری اعلان کړی دی. د زواهری پیغام د القاعده پر وبپاڼه خپور شوی چې پکې هغه د طالبان پخوانی مشر ملا عمر په مړینه خفګان ښودلی. وایي د شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولي او سره د وفاداری اعلان کوي. په ازادانه ډول د الزواهری په نوم د خپور شوي پیغام کراوالی پخلی نه دی نس کېدلی. خو دا پیغام په داسې مهال خپور شوی چې طالبان ترمنځ د نوي مشر په ټاکنه اختلاف دی. امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې فعالیتونه جاري ساتلي دي. په دې اړه د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
وسلوال تنظیم د القاعده مشر ایمن سواهری د یو اډیو پیغام د لارې د افغانستان د طالبانو نوی مشر سره د ملګرتیا اعلان کړی دی. د مطبوعاتو په وینا د وسلوال تنظیم مشر خپل اډیو پیغام کې ویلي دي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څنګه مولا عمر سره ملګرتیا کړې وه، دوی هم د خپل پخوانی مشر پیروي کوي او مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان کوي. یادی وی چې تیره میاشت افغان طالبانو د خپل مشر مولا عمر د مړینې تصدیق نه پس مولا منصور اختر خپل مشر ټاکلی و. خو داسې وخت کې چې افغان طالبانو سره د مذاکراتو خبرې روانې دي او پاکستان افغانستان سره د مفاهمت او سولې په لړ کې خپل کومک او د حمایت اظهار کړی دی، د القاعدې افغان طالبانو سره ملګرتیا به سیمې ته څه مشکلات پیدا کولی شي. په دې لړ کې خبریال او د افغان امورو ماهر رحیم الله یوسفزی په نظر القاعده به کوشش کوي چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات ونه شي او یا که څه پرېکړه کېږي چې په هغې عمل ونه شي. رحیم الله یوسفزی په وینا چې پاکستان او طالبانو لپاره به دا صورتحال یو چیلنج وي.
طالبان فیصله وکړي چې هغوی خبرې کول غواړي د افغانستان حکومت سره او پاکستان خو د هغې په حق کې دي چې دا خبرې وشي، نو بیا به د دوی نیخ په نیخ دغه ټولو تنظیمونو سره مقابله راځي. طالبانو لپاره به خاص توګه مانې دا یو ډېر مشکله فیصله وي چې هغوی ورو ورو ځان د القاعدې نه بیل کړي، او هغوی خو اوس هم په افغانستان کې داعش سره مقابله ده، نو هغوی خو دا فیصله نه ده کړې چې دا مذاکرات پر بیا کله کوي. مخکې زه فکر کوم چې دغه فیصله چې کوم افغان طالبان کوي یا پاکستان کوي د هغې په وجه باندې به د دوی دا چې کوم القاعدې او نور تنظیمونو سره مقابله ده په هغې کې به نور زیاتې راځي.
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې القاعده په دې منطقه کې اوس هغه څه فعاله نه ده چې څنګه مخکې وه، او د افغانستان طالبان د القاعدې نه ډېر خوشحاله نه دي. د ده په وینا چې القاعده اوس څومره قابلیت نه لري چې څه مشکلات به ودروي.
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول دپاره او خپل ځان دپاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې کوم نور دلته اوس ګروپونه راوچتېږي لکه د داعش په شان دی. نو د دې مخکې د امریکې ډرون حملو سره او باقي سیزونو سره دوی تقریبا دې منطقه کې د هغوی اوس هغه زور نشته دی، او پاکستان هم چې کوم عملیات وکړل په شمالي وزیرستان کې هغه بیسونه ختم شو. نو زما په خیال باندې د القاعده داسې څه اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لویه پیمانې باندې څه دغه وکړي. دلته که تاسو وګورئ پاکستان باندې چې کوم دا فرقه وارانه ګروپونه دي لشکر جنګوي د هغې ټوله لیډرشپ یې ختم کړه. طالبانو لیډرشپ تقریبا ختم شو، طالبان دوه درې سو کې تقسیم شو. د هغې چې کوم یو فرانچایز و دغه و هغه اوس هغه څه فعال نه دی.
یا دوی د افغانستان طالبانو نوی مشر مولا اختر منصور خپل یو اډیو پیغام کې ویلي وو چې خپل جنګ به جاري ساتي او امن مذاکرات یې د دشمن پروپاګنډا مهم ګرځولی وو. د راپورونو تر مخه مولا اختر منصور دا بیان داسې وخت کې مخې ته راغلی وو چې د طالبانو ځینې ډلو لخوا د طالبانو امیر په اړه اختلافات مخې ته راغلي وو، او مولا اختر منصور په هکله دا ویل کېده چې هغه د امن مذاکراتو حامی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال رادیو اوري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د ترګري په ځد جنگ به تر هغو پورې رواني تر څو د د ټول ترګر لمنځ نه وړل شوی، او دا وخت د پوینا ټول ولس د ملک د امن او د ترګري د امن راوستو د ترګري د ختمون لپاره یو موټی دی او د فوج او حکومت تر شا ولاړ دی. په ډاډه نور تفصیل له اسلام آباد د مشالې دوه خبريال سراج زهیر راکوي.
صدر ممنون حسین دا خبرې په اسلام آباد کنونشن سینټر کې د 14 اگست په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو دستور کې وکړې. د نوموړي په وینا چې په دې موقع به دوی به کور شوي خلک او د سیلاب متاثرین نه هیروي، او د فاټا اولس د ملک د بقا لپاره قرباني ورکړي دي، او دوی به د بی کور شو خلکو مسلو ته خصوصي پاملرنه کوي. صدر ممنون حسین زیاته کړه،
پاکستان ایک طویل مدت سے حالت جنگ میں ہے.
پاکستان د یو اوږدې مودې راسه په حالت جنگ کې دی. یو طرف ته شدت پسندو ریاست چیلنج کړي دی، نو بل پلو سماج دشمن وګړو او ځینې غیر ملکی مفاداتو لپاره کارکونکو د ملک د ځینې علاقو امن خراب کړي دی. خود دې ملک خلک ډیر بهادر دي او د ترهګرې مقابله کوي. په دې کې د ټولو لویه قرباني د پېښور آرمی پبلک سکول ماشومان ورکړي دا چې د ترهګرو د بیرحمه ترهګرې ښکار شو. خدا خبره هم د اطمینان ده چې ټول قوم یو موټی دی او د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خلاف د حکومت او د پوست په شا ولاړ دی.
کله چې مشال ریډیو د 14 اگست د ورځې په حواله د شمالي وزیرستان د بې کورشو خلکو د قومي کمیټۍ جنرل سکتر ملک غلام خان وزیر نه وپوښتل، نو هغه وی باید چې په دې لویه ورځ صدر ممنون حسین د فاټه د ولس لپاره په اف سی آر کې د بدلون اعلان کړی وی، نو دوی به هم په دې خوشحالۍ کې د دوی سره شریک کو. نوموړی وی
صدر ممنون حسین صاحب د پټه خبره وکړلی، پټه خلک ډېرې قربانۍ ورکړې دي. دنه مخکې هم داسې پریزیډنټ سپل زرداری صاحب دغه د می د اف سی آر اعلان وکړو په 14 اگست کې، نن د ته په 4 بج د اف سی آر کې ترمیم شي او دا بالکل ختم شي. او بل زموږ دا په کوره خال چې کوم ماده ډی پی چې کوم په کیمپونو کې په ټینټونو کې په ډېر مشکلات سره زندگی ته راوي، د دې پوره دا اعلان کړی چې کوم علاقې کلیئر دي، دا خلک په هیڅ طریقه سره واپس کړی وي. په کار دی چې دې خلته په هیڅ طریقه سره دا نن اعلان کړی وي چې دا خلته په هیڅ طریقه سره واپس لاړ شي. او بل زموږ په نوم څومره څومره پنډي نه درمي، هغه پیسې مونږ ته په صحیح طریقه سره نه رسېږي. خو لکه مونږ دې خبرې نه راځي چې دې خو په خوله خو وایي په عمل نه پېکوي.
د ذکر ده د پاکستان پیپلز پارټۍ په تیر دورې حکومت کې د هغه وخت صدر آصف علي زرداری د فاټا لپاره د اف سی آر په قانون کې د بدلون اعلان کړی و. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکي وایي هغې ویډیو اندېښمن کړي دي چې پکې وسلوالو 10 کسان په بمونو وژلي دي. دا ویډیو 2 ورځې مخکې د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې لخوا پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې. د ننګرهار اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې شپانه ول. د ننګرهار والي وایي د داعش او طالبان په نوم وسلوال د ننګرهار په ولسوالۍ کې خلک ځوروي او وژني. نور تفصیل د شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
2 ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ 10 تنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د ده په خبره دواړه ډلې ولس په دې ځوروي چې مخالفې ډلې سره ناسته ولاړه کوي، په داسې حال کې چې عام خلک د ډار املا د هیڅ یو وستوالی دلی مخالفت نشي کولای.
مشکل اومته دا دی چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب اول ته بیا داعش په نامه سو ګرځي، خو ول زوري وي ته طالب ته ډوډۍ ورکړي دا په منطقه کې ول سم مجبور دی. بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دوانه سره زوري یو وي ته هغه سره تا کومه کړي په دې کې ول زوريږي.
بل خو د اچین ولسوالی اوسیدونکو وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوی ټول عام او بیګنا خلکو چې ځینې شپانه او ځینې نور دکاندارانو، کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پی خلاف تر اوسه رسنیو ته نه دی راوتلی.
دا خوار غریب خلک دی په والله چې د پاره تنظیم کې وشه دا ما دا چې د خودلی وجه دالیا په امارات کې دیولیا په سرحدي کې دیولیا په بل ګون کې دی د شپانه رانی ویلو او دا خلک رانی ویلو چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې ویلي دي. دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومان سره روان کړي دي. اول ته خاور موړو کې ورته بامونه خاخړه او یو په بام باندې کېنول او ولوزو د پوځي انده په کارخانو دا غو غوخه کوړلی یو امارتي وژل او یو بلکې وژل او ولاګه دې باندې چا سره سوای کړه ویلې وای زه د بم ته چا سره کړی یو تنظیم کې وو
انسانان چې عوام او کارتو خو خلاص لا ور او هغه بالغ کسانو بیا بسنګ هغه ځان سره بول څوک بمونو کې والو زول او څوک چړو ته واشول څوک په خپل باندې حلال کړو څوک لاره خېډه باندې حلال کړی دي. نو بس او تر تختی دي هغه تختی دي کسان چې کوم وخت بیان کړي سری وبې په اړول دي ترکته کنه پرته وبو کې راځن کړی دي په زور اقرار باندې کړی دی.
نو چارو شنون کې استاد محمد انور سلطانی وایي د دغه وسلوالو ډلو ورستي او ظلمونو خلک اندېخمن کړي دي.
دغه پیخې دا پیلن من پنن پرم کې ګورو چې یو ډېر خلک خلک په تور باندې سرونه غوسي او ورته یا بل ډله وته مینونه پدمه کې ګرځي او پاغه کې نه دا د زمکه د کورې په تاریخ کې چې څلوي زرق مخلوقات په جهان کې پراته دي دیو مخلوق په درس باندې دغه پیښه نه ده شوې دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي دا د استخباراتي شبکو کار دی چې د دین او د عقاید او د سپکاوي په خاطر باندې کار کیږي
د دې ویډیو لخ پرې دوه وروسته وسلوالو طالبانو په خپل رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالي ډلې دغه عمل په کلکه غندلې او زیاته کړې ده چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود بلخو د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه پلټنې روانې کړي چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې اعلانېږي
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,305 15,005 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدې شي
تاسو مشال رادیو اوري او سم درې نیمه بجې سوي دي ملي حامر زاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
پاکستان وای په افغانستان کې سولې او ثبات لپاره به هڅو ته دوام ورکوي د پاکستان بارنو چارو وزارت مهم په بیان کې ویل د خبره د وزیر اعظم د بارنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز لکابله اسلام آباد ته ورغلی لوړ پوړي پلاوی ته کړی په پاکستان کې پوځي عدالت په خبر پر سکول پبلیک کې ککړو شپږو مشکوکو کسانو ته د مرګ او یو ته د عمر کې سزا ورولې تیر ماښام د پوځ امریکو دفتر لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی تر مقدمې وروسته پوځي عدالت دا سزاګانې اورولې د کراچۍ په سفوره چورنګې کې د رینجر ځواک په ګاډي په بمی برید کې ککړ تن ته مرگ سزا اورول شوی دا د پاکستان صدر ممنون حسین وای د ترګره پر ځای جنگ به ترغه جاری وي تر سوچ ټول وسوال لمیانځه نوي تللې دا خبره نو موري نن په اسلام آباد کنونشن سنټر کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې په مناسبت سره د قومي بیرغ پورته کولو په دستور کې وکړه د القاعده وسوال ډلې مشر ایمن الزواهری د افغان طالبانو له نوي مشر مولا اختر منصور سره د خپل ډلې د وفادارۍ اعلان کړی دی د اعلان زواهری په ویب پاڼه په خبر شوی یو غږیز پیغام کې کړی پسندستی د الزواهری د غږیز پیغام د کروالی پخلی نشي کېدی امریکا د پلټنه کوي چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د کور ځواکونو پر ضد په جګړه کې کیمیايي وسلې کارولې دي او که څنګه د لومړي نخې نخانې دي چې ښایي د وسوال ډلې تر بندیز لاندې کیمیايي وسلې ترلاسه کړې وي د شام د اپوزیشن ډلې مشر وای روس ته تجمن نه دی چې د هیواد صدر بشار الاسد په واک کې پاتې شي د شام د قومي ائتلاف مشر خالد خوجه نن ښه خبرې په موسکو کې وکړې هغه ویل روسي مشرتابه د اسد درشا نه د ولاړه خو د شام سیمه ایز ثبات خوندي ساتلو په ضرورت یې توجه ده په یونان کې د پارلمان غړو تیر شپه په غونډه کې د ژغورنې د مرستو تړون منظور کړ د 15 بلین یورو برابر د مرستو په پیکیج کې په لګښتونو کې کمی او د ټیکسونو سیوا کول شامل دي او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاروف ته ټلیفون کړی او په ختیځ یوکرین کې د بلتون پالو بریدونو په زیاتوالي اندېښنه ښودلې
ملیحه مرزاده اوس خبرونه لنډیز وړاندې کړي او اوس هم سراج سهیر د پاکستان ورځپاڼو ته کتنه کوي
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل دویم اداري په پاکستان کې په ترهګرۍ باندې لیکلي او وایي چې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې د ترهګرو پر ضد اپریشن روان دی او که سلګ ډیر ترهګر پاتې وي نو هغوی به هم د جنډې ختمولی شي اداري وړاندې لیکي چې که وکتل شي نو د پاکستان په مختلفو علاقو کې اوس هم وسلوال لګیا دي خپلې کاروایانې کوي او د دغه کاروایانو نه دا څرګندېږي چې وسلوال لاستړي نه دي او چې کله ورته هم مخه په لاس ورځي نو ورانکاری کوي د ادارې په وینا چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد خو ضرب اعظم عملیات روان دي او تر سرحد یې د هغوی نیټورک هم مات کړی دی خو له دې سربیره د ملک په نورو مختلفو علاقو کې هم وسلوال پټ دي چې وخت په وخت پلي کاروایانې کوي نو په کار ده چې پوز او نورې سکیورټي ادارې د وسلوالو سره سره د دوی د مرستو کوونکو پر ضد هم کاروایی وکړي ځکه چې د ترهګرو د خاتمې سره ضروري ده چې د دوی مرستیال هم ختم کړل شي نو
نو هله به ممکن شي چې د ملک کې امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارېو کې د متحده قومي مومنټ په استعفاګانو باندې لیک کړی دی او وایي چې دا فیصله ناڅاپه ضرور ده خو غیر متوقع نه ده، ځکه چې د کله نه کراچۍ کې د رینجرو اپریشن شروع شوی. ایم کیو ایم د دې پر ضد په ملک دننه او بهر احتجاج کړی دی. ادارېو وایي چې کراچۍ کې د رینجرو اپریشن یوازې د بتخورو، ټارګټ کلر، ترهګرو او دغه نور جرمونو کې ککړو خلکو پر ضد دی چې دا شن د لوی اقتصادي او تجارتي ښار د هر قسمه نارامۍ نه پاکړل شي. خو کله چې رینجرو د ایم کیو ایم په مرکز چاپه وهلې او هلته یې د دوی ځینې کارکنان او ملګري نیولی دي، وایي چې ګنې د کراچۍ اپریشن مخ یې دوی اړخته ګرځولی دی. اداریا آخري کې وایي چې ایم کیو ایم د استعفاګانو واپس اخیستو دپاره حکومت ته ځینې شرطونه ایښودي، لکه د اپریشن نگرانی دپاره دی یوه کمیټي جوړه کړی شي، دارنګ د دې بې ذره ککړل شوي ملګري را پیدا کړل شي. بل طرف ته وزیر اعظم هم د ایم کیو ایم د استعفاګانو سخت نوټس اخیستی او دوی سره د خبرو اترو دپاره یې ځینې ډلې جوړې کړي، او د دې مقصد دا دی چې په خشن دا بحران حل شي او ملک جمهوریت روان پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورسپانه وایي په پاکستان کې د سختریز مذهبي ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سید د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې د کینم په نوم د هندي فلم په نندارې او هلته پر خپرېدو بندیز ولګوي. سید وایي دا پاکستان ضد فلم دی. هلته د جرمني خبري اژانس په دې وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو بریدونو په تناظر کې د کابل او اسلام آباد اړیکو ته کتنه کړې. دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه مرزاده اوروي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي په پاکستان کې مذهبي تنظیم جماعت الدعوا چې د امریکا حکومت یو ترهګره ډله ګرځولې ده او مشران یې د هند د حکومت او پوځ خلاف دي، دا ځل یې د پام مرکز د هندي فلمونو انډستري بالیوډ ګرځېدلې دي. د دغه تنظیم مشر حافظ سعید غواړي چې د پاکستان حکومت په هیواد کې پر فانټم نومي فلم بندیز ولګوي. دغه فلم چې هندي اداکار سیف علی خان پکې کار کړی دی په هند کې د یو وسلوال برید د پلان موضوع باندې جوړ شوی دی. ورځپاڼه لیکي امریکا، هند او ملګري ملتونه تور لګوي چې جماعت الدعوا د وسلوالې ډلې لشکر طیبه تر سوري لاندې کار کوي. لشکر طیبه په 2008 کال کې د ممبئی ترهګر بریدونو لپاره تورنه ده. په یاد برید کې 138 کسان وژل شوي وو. واشنگتن هم لشکر طیبه یو وسلوال تنظیم ګرځولې دي او د حافظ سعید د نیولو په سر یې د $100 ملیون انعام اېښی دی. حافظ سعید او جماعت الدعوا په یادو بریدونو کې د لاس لرلو نه انکار کوي. ورځپاڼه لیکي جماعت الدعوا تیرونه په لاهور هایکورټ کې یو درخواست دایر کړو چې یادې ډلې پکې دعوه کړې ګواکې دغه هندي فلم د پاکستان د ملي حاکمیت او د حافظ سعید په ګډون د ملګرو د ژوند لپاره یو ګواښ دی. ډله له عدالته غوښتنه کوي چې په فلم باندې د بندیز لګولو حکم ورکړي. د فلم هدایتکار کبیر خان ویلی دی چې فلم یې د پاکستان پر ضد نه دی. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې دغه دخلی لیکلی چې دغه فلم یوازې د هغو کسانو لپاره پاکستان ضد کېدی شي څوک چې لشکر طیبه د پاکستان استازی ګڼي. له دې وړاندې هم پاکستانی انتظامیه پر یو شمېر هغو هندي فلمونو بندیز لګولې چې په فکر یې د هیواد ضد وي. بلخوا ڈی پی اے خبری ایجنسی لیکي 13 په کابل کې درې بریدونه د افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې د بدلون سبب وګرځېدل چې مخکې د پاکستان له حکومت او طالبانو سره په تماس کې وو. ایجنسی لیکي پاکستان 13 میاشتې خپلې وعدې سره سم افغان طالبان مذاکراتو ته کېنول چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې په مری خار کې وشوې، خو بیا دې پرمختګ ته هغه وخت اوانو رسیدلو کله چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر مخې ته راغلو. د افغان استخباراتو په خبره په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر له تصدیق سره د یادې وسلوالې ډلې د ننني سیاست کې بدلونونه تر سترګو شو او ژور اثرات پرې پرېوتل. د افغانستان له صدارتي ماڼۍ سره نږدې تعلق لرونکي یوې سرچینې ویلي چې افغان وفد اسلام آباد ته یو واضحه پیغام سره ورغلی. هغه پیغام دا دی چې پاکستان دې د طالبانو مرسته بنده کړي او مشرتابه یې له هېواده بهر وباسي. اشرف غنی ویلي چې په راتلونکو اونو کې چې د پاکستان حکومت کومې فیصلې کوي په مستقبل کې به د دوی د دوړخیزو تعلقاتو لپاره مهمې وي. اجانس لیکي بلخوا د پولې هغه غاړې ته هم شکونه موجود دي. پاکستانی چارواکي باور لري چې د غنی په انتظامیه کې ځینې کړې داسې دي چې د امن خبرې اترې اغېزمنول غواړي او د مذاکراتو د دویم پړاو نه 2 ورځې مخکې د ملا عمر د مړینې خبر په ډاګه کړ. په افغانستان کې زیاتره خلک د پاکستان په وړاندې د اشرف غنی د سختې رویې نه خوشاله دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمنی خبری ایجنس ڈی پی ایف یو رپورٹ کی لکھ لی چې د روان کال په لومبیو او میشت کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو آسیایي هیوادونو څخه شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي را رسېدلي دي. شاین بونری د رپورٹ مهم ټکي وړاندې کوي.
ڈی پی ای په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پرمختللي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډېر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونه ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایه 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګري حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 میټر دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوي دي، خو دا بوس کتلی شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهیر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګېدلي ازغن تارونه پرې کوي او د سربیا نه هنګري ته د راننوتو هڅه کوي. د هنګري نه دا مهاجرین بیا پرمختللي هیوادونو آسټریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسیدو هڅه کوي. خبري ایجنس لیکلي دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځینو سره د خپلې کورنۍ غړي هم دي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس حسم ویلي سخت دریځي او ترهګري د افغانستان نه بلکې د سیمې مسله ده او باید د سیمې هیوادونه پرست ګډي هڅې وکړي. تېر ورځ د مشال ریډیو له افغان څانګې ازادي ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال لومړی وویل د سیمې هیوادونه د په دې جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. پر دې موضوع تفصیل د یوسف زدران په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت حکومت د مشرانو په څیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هم په دې باور دی چې ترهګري یوازې افغانستان نه ګواښي. نیکولاس هایسم د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري.
موږ فکر نه کوو چې ترهګري به د سیمې په یو هیواد پورې تړلې وي. دا پدیده د سیمې په ټولو هیوادونو اغیز لري او دغه شان د سیمې د هیوادونو لپاره یو پیامد لري، او موږ په دې باور یو چې د سیمې هیوادونه باید د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې افغانستان قوي او نیخ په نیغه ملاتړ وکړي.
هایسم دغه شان په افغانستان کې سیاسي او اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه چې ملګري ملتونه به په دغو دواړو برخو کې د ملي وحدت له حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په باور لیو ګډ ګواښ سره د سیمې د هیوادونو مخ کېدل دا څرګندوي چې دغه هیوادونه په ځانګړي ډول افغانستان او پاکستان د اړیکو پیاوړتیا ته اړتیا لري. اوس مهال د افغانستان په ډیرو سیمو کې طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي او له څه مودې را په دې خوا د دغو هیواد په ځینو سیمو کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د نفوذ په اړه هم اندېښنې پیدا شوې دي. نیکولاس هایسم په دې باور دی چې د افغانستان څخه د نړیوالو ډېرو ځواکونو وتل د دې سبب شوی چې جنګیالي په دغه هیواد کې خپل فعالیت ډېر کړي.
اوس وخت افغانستان د پام وړ ستونزو سره مخ دی. اوس چې ډېر ځواکونه له دغه هیواد څخه وتلي، افغانستان د امنیت له ګواښ سره مخ دی او مخالفین په دې هڅه کې دي چې وګوري آیا افغان ځواکونه لازمي وړتیاوي لري او
کنه. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو بیا بیا د سیمې هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډېرېدل به بالاخره د دوی امنیت هم له ګواښ سره مخ کړي. جمهور رئیس غني د شانګهای په وروستۍ غونډه کې د سیمې هیوادونو ته په جدیت سره وویل چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د نه همکارۍ په صورت کې به سیمه له ناوړو عواقبو سره مخ شي.
نومیالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه
سروے دا ہرے نہ پورس دا مازیگر پسلونی میں بجے پشون دے بڑا او دا خالی پورس دا ماسپخین پدرینی میں بجے لا مشال ریڈیو واورے زما دا ملیحہ امیرزادہ سرا.
تاسو مشال ریڈیو اوري د پاکستان په سینټ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي عثمان کاکړ ویلي باید په پاکستان کې له فوج پولیسو سی او لوی ځواکونو پرته نورې شخصي ملیشي وسوالې ډلې او ټوپک سالاران فعال نه وي. نوموړي دا خبره په سینټ کې د هغه تحریک په تړاو وکړه چې د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر د چهارشنبه یا شروع پر ورځ وړاندې کړی وو او پکې له حکومت غوښتنه سوې وه چې تر بندیز لاندې هغو ډلو مخنیوی دې وکړي چې په نورو نمونو یا د خیر شګړي په پلمه کار کوي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینټر فرت الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنګ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینټر فرت الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړی وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازت د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوی دی. په سینټ کې همدې لړکې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازت نشته خو دا تنظیمونه په نورو نمونو کار کوي په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلک وي.
نکاح پوشانی تو کوکونه بور سره پر جنال ور برا روانی پریس کلم مخت برا روانی ودا ریاستی پالیسی دا او ریاست دا تنظیم د ځان اساسی غنی مور په سنټ کې دا ورته ویل دی چې ریاست کې فوج دی ایف سی دا رینجرز دی پولیس دی لیویز دی دا سکیورټی فورسز دی د دې علاوه فقاری سیس یو پرایویټ ملیشا او د هیچ هم پوپاکو توپک سالاری
پلو خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکو دپاره ساتاست دی او دا د دې ملک دپاره تاوان دی ستاسو کوي. بل په افغانستان کې مداخلت بند کړي بل جاته سمه پالیسي روانه کړي چې دا هغه پالیسي وطن تاسو که ماته افغانستان کې کومې ستېله وجه افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسي جاته تاسو کښېناستئ.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرل عبدالقیوم وایي چې هغه د سینیټر فرت الله بابر دې خبرې سره اتفاق لري چې کله دم تنظیمونه له بیا نورو نومونو سره مخې ته راتلل نه دي په کار او که څوک داسې کوي چې ورته سخته سزا ورکړی شي. خو فرت الله بابر لخوا په اسټبلشمنټ تنقید وکړی شو کوم چې نامناسبه وو.
موږ له بعد قانون سازي کول وي زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپلو لاسو کې اخلي او هغې د خپلې اندکار کوي نو هغې ته اجازت ورکول نه دي په کار ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو پولیس کې اچول شوې ده او کدا تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه قسمه هلو ځلو کې ککړ ونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم لښمنې سره سم رازو اونیز پروګرام پام کوه چې تاسو ته عملا نصر وړاندې کوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو او خپل سباون ته ګوته په غاغ حیرانو او پریشانو اوریدونکو دا راډیو کمال دی او زم ګرګین جمال المعروف میرچکه د داشی رنگارنگ خبرونو سره حاضریم چې دانه په دانه راټول شوی او ستاسو د مزغو د څټلو دپاره حاضر دي. نو د نن لومړی او د ټولو نه لوی خبر خدا دی چې نن زموږ په وطن کې د خپلواکۍ ورځ نمانځل کیږي. د نړۍ خلک د خپلې خپلواکۍ په ورځ د الله شکر وباسي، د خپلې خپلواکۍ د ساتلو دعاګانې کوي او د کومو خلکو په سبب چې دا آزادي نصیب شوی وي د هغوی دپاره لاس په دعا وي. خو په ملک ناپورسان کې دا ورځ هم څه بل رنګه نمانځل کیږي. ځینې خلک د موټر سایکلانو نه سلن سلان وباسي او ټوله ورځ او شپه د خلکو هغه مازغور څټي کم چې له مخله د سیاست دانانو سرناګانو او د ټي وي هنکرانو او بې سوره سندرغاړو څټلي وي. د کال په 315 ورځو کې دا هغه واحد ورځ وي چې ټولو ته وطن او د وطن مینه ورپه یاد شي. کنی 314 ورځې او شپې دغه وطن وي چې هرې طبقې داسې راځوړند کړی وي لکه د کسابې له مخه سانډا د ټولو چړې په لاس کې وي او خپل خپل حصه ترې نه وړي. د چا چې څومره وس رسیږي لوټیه، څوک د بجلۍ تارونو ته کونډې وراچوي وابډا لوټي، څوک د ګیس په پایپونو کې سومبې وهي ګیس لوټي، څوک خزانه لوټي، څوک توپخانه لوټي، څوک کارخانه لوټي او څوک بیا جانانه لوټي. خو په دغه ورځ هر څوک د دغه لوټلي وطن سره د مینې ترانې وایي او ځان د دې تر ټولو لوی خیرخواه بولي. ولی څنګه پڅه راسی چې ورسو تو تکی چکری ته چې دا وخت د همداسي یو وطن دوست او جیب دوست وزیر سیب سره ناست ده تو تکی چکری د سټوډیو ټینشن ته ګډبړې شن نه نیف پنیغه.
وزیر صاحب تاسو ستړي کېدای خو نه شئ، ولې چې تاسو ټول عمر نور ستړي کوئ، خو بیا به هم درته وایم چې ستړي مشي.
خیر اوسې، زنده باد پاینده باد زنده باد پاینده باد.
دا تاسو څه سورنا شروع کړې ده چې راغلې زنده باد پاینده باد؟
او بی وقفی، دا ملک زنده باد، دا حکومت پاینده باد.
یو یو تاسو د دې ملک سره دومره مینه لرې؟ کمال دے، اول وزیر او دومره بازمیر، دومره مینه د وطن سره.
خود خدای دې په دې ملک په دې وطن څه کوینا؟ که خدای نه خواسته په دې یو څه وشول مونږ به چرته ځو؟ چیرې به وزارت کوو؟ پر چا به حکومت کوو؟ چیرې به الیکشن کوو؟ او چیرې به کرپشن، مطلب توبه، سیاست به کوو؟
یو یو یو، خو نور ملکونه شته، ورسې په هغوی باندې وزارت وکړئ، په هغوی باندې حکومت وکړئ. اے ظالمانو، خو د څلورو ملکونو نیشنالیټۍ در سره شته.
په هغوی به وزارت وکړي، نور ملکونه دي. ته ماته دا ووایه، بل ځای دارنګه ساده خیل خلک شته لکه د ملکې ناپرسان؟ په الیکشن کې زه ولاړم، د زنده آباد و مرد آباد نارې دوی وهلې، سیټ ما وګټي، جنګونه دوی کول. زه به په خواږه خوب ویدوم، دوی به په کمبو زما جنډې لګولې، پوسټرونه به یې لګول. یار، حقیقت دا دی چې دا زما رنګه ګناهګاره تصویر کله زما خپلې سکه مور په خپله کمره کې نه و لګولې، دوی به په ګاډو په دیوالونو په خپلو جیبونو لګولې. اوس ته ماته دا ووایه چې دا رنګه ساده اوټران بل ځای شته چې اوټ هم در کوي، دعاوې هم درته کوي، او څه درته غواړي هم نه؟
هغوی خو دا هر څه کوي. اے بې بخته، دا راته ووایاست چې تاسو د هغو دپاره څه کوئ؟
مونږ ډېر څه کوو د دوی دپاره. د IMF نه په سود قرضې الو، په شپږ میاشتو کې لوډ شیډنګ ختموو انشاءالله.
یو یو، درواغ مو خاوري شه، دوه نیم کاله مو تیر شوه، لوډ شیډنګ مو نه کوي ختم، وای په شپږ میاشتو کې لوډ شیډنګ ختموو.
تو تکو که نمی کار جه، تو پونو دی غرزوی درمان دی گیلوی، کم پیسی پا خرچیگی؟
او دادا، IMF نا چه تاسو پا سود کرزی اخلی، دامو پا خلگو سمرا خرسی کردی دی؟
توبه، تنه خبره چه IMF مونگ تا کرزه پا سود را کی، او تا دا ندی اوریدلی چه سود آرام ده، دا سود روپه آرامی دی؟ اوست ما ته دا وای تو تکو، چې مونږ په خپلو معصومو ساده او ایماندار خلکو د آرامو د آزار څنګه خوړلی شو؟ ځکه نو دا د آرامو پیسې مونږ په خپل اکاونټ کې جمع کوو او دغه سرور په خپلو جیبو کې اچوو. توبه، استغفرالله، دا د دوزخ سکروټې مونږ په خپلو وټرانو څنګه خوړلی شو؟
اخه، دا یوه د ډېرو قربانیانو وروسته زموږ په نصیب شوی دی، د دې دپاره تاسو څه کړي دي؟
زمون خوناره ده تانه داوری دلی چی مونگ ده ده ملک یو او ملک طول لغوگون والا تر بوتو طول زمونگ ده یه ولا ولا که و چاته ورکو وای بسم الله طول زمان
او هو زد دا پختنه کم چی تاسو ده ده ملک ده ترکه ده پارت سکری دی
نور نو سترکی ورکو پا طول نره مزانم پی جندلی ده او دا ملک هم چه دا دنیا پا هر ایرپورت کتشو چه دا لیرینم پاسپورت اگوری وای لاس پورتکا او بریتونا کتکا دا امریکا و اروپا پاسپورت والا که خلق پا دمر رسمیت پیجنی لکه زمونگ والا جهاز پورا خالیشی دا نورو ملکونو چول خلق پلو کورو تا ورسیگی یه وسترگ خوب لاوکی مونگ دوی دری ورزی پا ایرپورت ناسیو بارمو نپریگ دی
نوالی ما نپریگ دی
عزت درناوی مهمان نوازی
مونگ دا اوریدلیو چی دا زمونگ دا کرکیت چیرمین سیب او یو چو وزیران هم یواری پا ایرپورت را گرزولیو او بیزت کلیو
گورتو تکه دروخ بوتان الزام کسما خم چی سراسر الزام
اغا سنگا
گورتو تکو بی عزت کیږي هغه څوک چې یو څه عزت ولري شرم ولري زه په خپله د بلا غوږونه دې کاڼه او سترګې دې وړندې وي دومره شیم پروف یم چې قسم دی که مې په سترګو کې یو څاڅکی اوبه پاته وي اخ د سترګو تور خو لرم نو ولې چې مور په وړوکوالي کې راته ویل چې زما سپین سترګې بچی دی انو چې نه شرم پاته شي نه په سترګو کې اوبه پاته شي انو چې د دې ټولو شیانو نه خلاص شوي په ایرپورټ ګنټه تېره کړه یا شپه تېره کړه څه کېږي
ای د خدای د پاره نړۍ ډېره په مخ روانه ده نوي نوي شانې جوړ کړي دي ټیکنالوژي ترلاسه کړې ده تاسو به کله مخ ته حرکت کوئ
ګوره یو آر رایټ وای په حرکت کې برکت دی په برکت کې بیا حکومت دی په حکومت کې بیا شرارت دی او په شرارت کې بیا ښه ډېر دولت دی او د دولت شاته بیا یو سیاست دی او د سیاست شاته بیا حکومت دی په حکومت کې بیا حکمت دی رشوت دی محبت دی وغیره وغیره
یا الله زه څه ویم او دا مصیبت بیا څه فلسفه راته شروع کړې ده
دا فلسفه نه ده دا حقیقت دی دا حقیقت شاته شامت دی لغته سوک او مصیبت دی
او هو خانه دې خرابه شه ما چې میږم او دا ډول چې میږه
سای دی ویل تو تکو مونگ ٹول ڈولو نیو ڈولو نا هم مدام حل خوری او مونگم لکا ڈول لدوارو خواو نا ٹکول کیگو
یہ سوک دی ٹکوی
یوی خواتا بیگم او بلی خواتا وزیر اعظم آمی جاوان تے کتے جاوان
نو خوکار وکا بے بختا
آئے آئے وی دا سرکار نو کری سختا چه غالان دی خوری بے بختا
نن دا آزاده ورځ ده څه پیغام ورکول غواړی تاسو خلکو ته
زما پیغام دی چې آزادی یو لوی نعمت دی د غټانو دپاره رحمت دی او د غریبانو دپاره یو مصیبت دی د غټانو دپاره عمارت دی او د غریبانو دپاره قیامت دی بس دومره سر خلاص که چې پیسې در سره وي سر سلامت دی او که نه وي نو بیا شمشتو ملامت دی
نوگرانو او د دغو وزیرانو په تلکه کې بندو او ریدونگو دا وزیر بی مهار اوس ورزو د سټوډیو ټینشن او ګړبړېشن بلی برخې ته چیرې چې استاد شتور بی مهار المعروف استاد کرمدین شمسی بابا ناست دی نو ستاسو سوالونه او د موصوف جوابونه
بابکه ای بابکه ای بابکه بابکه
یه چه کوی مره خوب پکی رو خدی کنم بابکه ای بابکه بابکه خبر رو که چرگ دی ورک دی که چرگ ورک
نا
نه نه بابک نه چرګ ورک دی نه چرګ ورک آتش پی ته کاله وسو د ازادی نه روډ جوړ سو نه نالی نه غوښسته نه مولی نه جیسته نه بجلی نه ډالرسته نه روپی
چې نه کار کوي او نه روزګار به دعاوي به وي د مور و پلار سره په جنګ به وي کله یو ښار نه به چلمي نه نسوار ته به دمخه وي درپسې به وي سرکار دې مار ساړه چار خوره مار او مه باسه ډکار
پاپک نسم ته تر شرک ته پوکه دا خلکته چې نه ورکوي ښځې ته حقه نه تعلیم ورکوي نه سبقه بس هر ځای چې ګورې ښځه مخته او په پسې ده لته او لغته
هی 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 که مې درته وویل حقیقت زما به سټ وي او ستاسې سوټکه مونږ کله ورکوی د ښځو وکه خپله خو ازادي غواړو د ښځو ازادي ته وایي نه هکه بلکې ځینې خو ورته وایي د پښو چپلکه بس خدای دې راوښوي انسانیته بس پام کوه لکه ځوانه او بابکه له خدایه بېره وکه کیږده دا چټکه مه وه چابکه پام کوه جانکه د عقل په کول وکه او پام کوه لکه ځوانه او بابکه پام کوه نازکه پام کوه نازکه د مور پلار په کولو که مکه و ټکټکه د ازادۍ قدر وکه او لکه د ازادۍ قدر وکه
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم څلور بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شئ.